ساعت د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې جنرال جان الن وایي د افغان ښځو پرمختګونه به د طالبانو د سختو قوانینو مخه ونیسي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو شمیر کم شوی دی. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره 219 پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غرض طنز پروګرام د ګوري اچار. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی. ایساف وایي چې په افغانستان کې به د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ د طالبان لخوا بیا د سختو قوانینو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د پکتیا د احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شو. او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خیبر پختونخوا د طالب ځپل ایالت لپاره نوی گورنر وټاکه. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن یو ورځ مخکې لدی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جوزف اردان فور تاوس پاری ویلي په افغانستان کې به د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ د طالبانو لخوا بیا د سختو قوانینو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. نوموړی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له 19 میاشتنۍ قمندانۍ وروسته دا دنده بل جنرال ته سپاري. له دې سره به په افغانستان کې د جنرال جان آلن 19 میاشتنۍ ماموریت چې په دې هیواد کې د ناټو د 19 کلنې جګړې تر ټولو ستونزمن پړاو پای ته ورسیږي. تمه کیږي چې جنرال ډانکفورد به د بهرنیو ځواکونو وروستی قمندان وي چې له دې هیواد څخه به د ډیرو بهرنیو محاربوي سرتیرو د وتلو څارنه کوي. جنرال جان آلن ویلي دا مهال په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځي ته ځي چې د طالبانو په واکمنۍ کې دا شمیر 0 و. د نوموړي په وینا دې ته په کتنه د 1.5 میلیونه وګړو په دې ټولنه کې دا په عامه نظر کې د لوی بدلون څرګندونه کوي. سپینې ماڼۍ 13 میاشت ویلي وه چې جنرال جان آلن په اروپا کې د ناټو تړون کې د قمندان په توګه ونوموي. د پکتیا د احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شو. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد زمان آزادۍ راډیو ته وویل چې د احمد آباد ولسوال احسان الحق اکبرزی د ولسوالۍ په انګړ کې د هامان د هغې مرمۍ د چاودنې له امله ټپي شو چې وسلوالو مخالفینو توغولې وه. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ په ودانۍ کې د درنې چاودنې غږ اورېدلی دی. یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ولسوالۍ د چاودنې په اړه وویل چې تېر مازدیګر ناوخته چې ولسوال له خپله دفتره د اوسېدو ځای ته روان و چاودنه پرې وشوه. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په ننګرهار کې اوبو ته د یو موټر د لوېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیس رئیس ارکان سمنوال محمد ایوب حسین وایي چې پرون له غرمې وروسته د جلال آباد ښار د غوچک په سیمه کې یو ډاټسن موټر د اوبو نیر ته لوېدلی دی. د سیمې د خلکو په خبره دغه موټر د تخنیکي ستونزو له امله د ډرایور له کنټروله وتلی او د اوبو نیر ته لوېدلی دی. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې یو نړیوال اسلامي پوهنتون جوړ شي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا پوهنتون د اسلامي پراختیا بانک په مالی مرسته جوړیږي. خبر پاڼه کې یادونه نه ده شوې چې دا پوهنتون به د افغانستان په کوم ځای کې او کله جوړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خیبر پختونخوا د طالب ځپلي ایالت لپاره نوی گورنر وټاکه. شرکت الله چې د دولت او سرحدي سیمو وزیر و د 43 کلن مسعود کوثر پر ځای د خیبر پختونخوا گورنر نومول شوی دی. مسعود کوثر له تیرو 2 کلونو راهیسې د دې صوبې گورنر و. ټاکل شوې ده چې نوی گورنر به نن دنده پیل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په عراق کې د کډوالو په کمپ راکټي حمله او وغندله. پرون سهار د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د کډوالو په کمپ د راکټ او هوان په حمله کې شپږ تنه ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر نور ژوبل شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي له عراقي چارواکو وغوښتل چې د دې حملې ترسره کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د ټونس صدر اعظم ویلي دي کچېرې د یوې غیر سیاسي کابینې د جوړولو لپاره له ده لخوا وړاندې شوی پلان رد شي نو استعفا به وکړي. حمدې جبالي د دې بدلون غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړه چې په ټونس کې د حکومت د یو مخالف سیاستوال شکري بلایی د وژنې پراخ اعتراضونه راوپارول. جبالي د خپل استعفا په اړه دا خبرداری د شنبې په ورځ له یو فرانسوي ټلویزیون سره په مرکه کې کړی دی. جبالي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په زرګونو کسانو په پایتخت ټونس کې د حکومت په پلوي مظاهرې وکړې. په ټونس کې د واکمن معتدل اسلامي ګوند ملاتړو له هغې یوې ورځې وروسته د حکومت په ملاتړ مظاهره وکړه چې په دې هېواد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وشوې. د حکومت ضد مظاهرې هغه مهال وشوې چې په لسګونو زرو کسانو د اپوزیسیون د وژل شوي مشر د تدفین په مراسمو کې برخه اخیسته. شکري بلید چې د معتدل اسلامي حکومت له منتقدینو څخه و د چهارشنبې په ورځ په ټونس کې ووژل شو. او د ګرجستان پولیسو په تبلیسي کې د جمعې د ورځې له اعتراضونو سره په تړاو درې تنه نیولې دي. په دې اعتراضونو کې په پارلمان کې د ولسمشر میاخیل ساکاشویلي د ګوند پر څو استازو برید شوی و. یو شمیر اعتراض کوونکو د عامه کتابخانې مخې ته د ساکاشویلي د متحد ملي غورځنګ د ګوند پر غړو حملې وکړې او په دې ځای کې د ولسمشر د وینا مخه هم ونیوله. راپورونه وایي ډېر اعتراض کوونکي د سیاسي علتونو له مخې بندیان شوي دي. ساکاشویلي وروسته له هغې د عامه کتابتون مخه د وینا لپاره وټاکله چې واکمن ائتلاف نوموړي ته د مهالویش سره سم د جمعې په ورځ په پارلمان کې د وینا اجازه ورنه کړه. د صدراعظم بیدیژینا ایوانشویلي ائتلاف غوښتنه کړې وه چې پارلمان ته دې تر وینا مخکې ساکاشویلي هغه اصلاحات ومني چې د ده واک کموي. نوموړی بالاخره خپله وینا د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه وکړه او په هغې کې د ایونشویلي له واکمن ګوند سره د مرستې او همکارۍ غږ وکړ. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او اووه دقیقې شوې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو څخه واورېدل. د دې خپرونې په دوام کې د افغانستان حکومت د فساد په اړه د ملګرو ملتو راپور رد کړ، خو د فساد پر ضد افغاني شبکه بیا د حکومت دریز له مفسدانو څخه دفاع ګڼي.
افغان حکومت لکه د مدافع وکیل په شان د دغې مفسدینو نه په وار وار سره دفاع کوي.
د امریکا لوی درستیز وایي امریکا به له 2014 وروسته په افغانستان کې کافي شمیر پوځیان پرېږدي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وایي د افغان ښځو پرمختګونه به د طالبانو د سختو قوانینو مخه ونیسي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو شمیر کم شوی. د لوګر د عینک د سیمې بې ځایه شویو ته شارګی جوړیږي. د ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوډی اچار. په افغانستان کې د اداري فساد د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي په یو شمیر ادارو کې د سم مدیریت نشټوالی د دې سبب شوی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې اقدامات دوام ونه کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو په یوه راپور کې د افغانستان څو دولتي ادارې یادې شوې وې چې د راپور پر اساس اداري فساد پکې اوج ته رسېدلی دی. د افغانستان حکومت دا راپور رد کړ، خو له بلې خوا د اداري فساد پر ضد افغان شبکه وایي له دا ډول راپورونو سره د حکومت سخت مخالفت د فساد د لا زیاتېدو سبب کیږي. په دې اړه اجمل ان راپور لري.
د افغانستان په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه په دې وروستیو څو میاشتو کې پرله پسې څو بېلابېلو ادارو رپورټونه خپاره کړل او افغان حکومت یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو په نه ترسره کولو ملامته کړ. خو افغان چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې یو شمیر اقدامات کړي. د اداري فساد د ارزونې او څارنې د ګډې کمیټې مشر محمد یاسین عثماني د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د اداري فساد پر ضد ځینې ګامونه اخیستل شوي، خو د نوموړي په وینا یو شمېر ستونزې شته چې د دې اقداماتو د دوام مخه نیسي.
مدیریت درست نیست در ادارات، در مقامات.
هغه عثماني وی په ادارو او لوړو څوکیو کې مدیریت سم نه دی. دا مسله د یو شمېر چارواکو پر اداره ناوړه اغېزه کوي او د دې سبب کیږي چې د اداري فساد پر ضد اقدامات په سمه توګه دوام ونه کړي. ښاغلی عثماني د کومې مشخصې ادارې نوم وانخیست، خو د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د لوړو زده کړو او پوهنې په وزارتونو، قضایي ادارو، ګمرکونو او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسیون کې اداري فساد اوج ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشئی موادو ضد ادارې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغانانو په تیر یو کال کې 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ناسم او خبرې شوې شمېرې له مبالغې ډکې بللې، خو د اداري فساد پر ضد افغان شبکه بیا د حکومت دا ډول غبرګون خپل د اداري فساد د زیاتېدو سبب بولي. د دې شبکې مشر شفیق همدم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د هغه کسانو د مدافع وکیل رول ترسره کوي چې په اداري فساد کې لاس ولري.
د افغان حکومت دغسې چټک غبرګون او جدي غبرګون نه یوازې د دغې راپور پر وړاندې بلکې د نورو راپورونو پر وړاندې هم فساد ته نور هم زمینه مساعده کړې ده. په دې معنی چې افغان حکومت لکه د مدافع وکیل په شان د دغې مفسدینو نه په وار وار سره دفاع کوي او د دوی د ویندیانو په شکل باندې د ده په ځای چې دغسې البته توصیو باندې اقدام وکړي او اصلاحات راولي، دوی یو دفاعي موقعیت ځان ته واخلي او دغه سرویګانې په خلاف باندې غږېږي.
ولسمشر کرزي تر دې دمخه په وار وار بهرنیان په افغانستان کې د اداري فساد سبب بللي. د نوموړي په وینا ډیر اداري فساد په هغو قراردادونو کې کیږي چې په افغانستان کې د بهرنیو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورکول کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو کلونو کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکي کمی شوي دي. د دې کمیسیون او د افغانستان د مرکزي احصایې د سروې له مخې په 1400 کال کې د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې 1.5% وه، حال دا چې په 1490 لمریز کال کې 18% ته راټیټه شوې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې نړیواله ټولنه او د افغانستان اساسي قانون د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني، خو بیا هم په ادارو کې د ښځو ونډه کمه شوې ده. د ښځو چارو وزارت بیا دا سروې ناسمه بولي او وایي چې دا مهال د تیرو کلونو په څیر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې زیاتې شوې دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې نامنی د کورنۍ لخوا تهدید او په کاري چاپیریال کې د ښځو په وړاندې ستونزې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کمیدو سبب شوی. دوی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ونډه کمرنګه شوې ده. د دې کمیسیون د ښځو څانګې یوې مسؤلې لطیفې سلطانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ادارو کې د ښځو ونډه د پخوا په پرتله له 10.3% ته راټیټه شوې ده.
لا بده مرغه په 1490 کال کې چې موږ څیړنې وکړې نو د مرکزي احصایې ادارې ښیي چې په 1490 میلادي کال کې د ښځو ونډه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې 13% وه. سره له دې چې افغانستان نړیوالې معاهدې ترلاسه کړې او د افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې هیڅ ډول تبعیض نه مني، نو بیا هم د ښځو ونډه کمه شوې ده او د افغانستان اساسي قانون دا کار او تبعیض رد کړی دی.
لطیفه سلطانی وایي چې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په 1490 هجري شمسي کال کې یو سروې کړې چې له مخې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 13% ښودل شوې ده. حال دا چې د دې په خبره همدې ادارې په 1490 هجري شمسي کال کې یو سروې کړې وه چې په هغې سروې کې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 1.5% ښودل شوې وه، خو په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت دا معلومات ناسم بولي او وایي چې دا مهال ښځې د تیر په څیر په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په خپلو کارونو بوختې دي. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سعیده مشګان مصطفوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو ادارو کې د ښځو فعاله ونډه لیدل کیږي.
شما هم
چو چیز ثبت نیست؟ موږ سره دا ډول کوم څه نه دي ثبت شوی. دا مهال په دولتي ادارو کې 22% ښځې د آزاد رقابت او د اداري اصلاحاتو لخوا راغلي دي، او دا د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې د تیرو کلونو په پرتله کمواله نه دی راغلی. 22% ښځې په مدني ټولنو او غیر دولتي ادارو کې کار کوي، او 15% یې په محلي شوراګانو کې کار کوي.
سره
له دې چې په تیرو 10 کلونو کې افغاني ښځې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت لخوا یو څه هیله مندې کړې وې، او دوی په دې باور وې چې کولی شي په هر ځای کې له نارینهو سره اوږه په اوږه کار وکړي، خو وروسته یې ناامنۍ او په هیواد کې موجوده ستونزې د ښځو د کار د لارې خنډ کېږي، او همدا ستونزې د دې لامل کېږي څو یې ونډه په ادارو کې کمرنګه شي. په دې وروستیو کې د ښځو یو شمېر مدافع ارګانونو اندېښنه ښودلې چې کله وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو درناوی یو اساسي شرط ونه اوسي، نو ممکن په حکومت او ټولنه کې د ښځو اوسنۍ ونډه هم له ستر ګواښ سره مخ شي.
د امریکا لوی درسیز پرون افغانستان ته د روانېدو په مهال ډاډ څرګند کړ چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې کافي شمېر امریکایي پوځیان پاتې شي. جنرال مارتن ډیمپسي وویل چې دا ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي څو هغه درې اړخیز ماموریت بشپړ کړي چې تېر کال د شیکاګو په سرمشیزه کې پرې موافقه شوې وه. ډیمپسي افغانستان ته د دې لپاره سفر کړی چې نن په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده له جنرال جان الن څخه جنرال جوزف ډانفر ته وسپاري، چې ګومان کیږي په افغانستان کې به د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو وروستی قمندان وي. د متحدو ایالاتونو لوی درسیز همداراز ویل په دې نه پوهیږي چې ولسمشر باراک اوباما به ملت ته په خپله راتلونکې وینا کې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمېر اعلان کړي او که نه کړي. خو ډیمپسي وویل چې په روان میلادي کال کې د پوځیانو د ترتیباتو اعلان باید نسبتا ژر وشي، ځکه چې د دې کال تقریبا 2 میاشتې وتلې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن یو ورځ مخکې لدی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمنداني جنرال جوزف ډانفر ته وسپاري، وویل په افغانستان کې به د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ د طالبانو لخوا بیا د سختریزو قوانینو په رامنځته کېدو کې د نه رامنځته کېدو په برخه کې رول ولوبوي. نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له 19 میاشتنۍ قمندې وروسته دا دنده بل جنرال ته سپاري. په دې اړه د روټرز خبري اژانس د راپور غټه کې اجمل ان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو امریکایي قمندان جنرال جان الن وایي طالبان که غواړي په افغان ټولنه کې چې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته په یو ډول پرانیستې ټولنه ومنل شي، نو باید په خپلو نظریاتو کې نرمي راولي. نوموړي په کابل کې رویټرز خبري اژانس ویلي چې دا به د طالبانو لپاره ډیره سخته وي چې په خپلو بنسټپالو نظریو کې بدلون راولي. نوموړي دا څرګندونه د شنبې په ورځ یو ورځ مخکې لاغې کړي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو قمانده جنرال جوزف ډانفورد ته وسپاري. له دې سره به په افغانستان کې د جنرال الن 19 میاشتنۍ ماموریت چې په دې هیواد کې د ناټو د 11 کلنې جګړې تر ټولو ستونزمن پړاو پای ته ورسیږي. تمه کېږي چې جنرال ډانفورد به د بهرنیو ځواکونو وروستی قمندان وي چې له دې هیواد څخه به د ډېرو بهرنیو محاربوي سرتیرو د وتلو څارنه کوي. جنرال الن ویلی دا مهال په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي چې د طالبانو په واکمنۍ کې دا شمیر 0 و. د نوموړي په وینا دې ته په کتنه 1.5 میلیونه وګړو په دې ټولنه کې دا په عامه نظر کې د لوی بدلون څرګندونه کوي. روټرز خبري اژانس په خپل راپور کې د یو شمېر طالبانو په حواله وایي چې په وسلوالو طالبانو کې منځلاري برخه په راپورته کې دوده چې د ښځو تعلیم ته په جلا نظر ګوري او په سیاسي توګه په افغانستان کې واک ته ستنېدل غواړي. خو جنرال الن ویلی دا نه مني چې طالبان دې له خپلو ځینو سختو دریځونو تیر شي. جنرال الن زیاته کړې ناټو به د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه کې مهم رول ترسره کوي، خو د ښځو حقونو ته به ځانګړی پام کوي. نوموړي ویلي موږ به ډېر سخت کار وکړو چې له 2014 میلادي کال له پای وروسته زموږ تعهد له منځه ولاړ نه شي. سپینې ماڼۍ تېره میاشت وویل چې جنرال الن به په اروپا کې په ناټو کې د قمندان په توګه ونوموي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
او وسپل رحمت الله افغان څخه وورو چې نن د کابل نننوي ورسپانو سلیکلي.
کابل چا په نننوي ورسپانو چې تر مونږه پورې رسیدلې دي د نورو موضوعاتو تر څنګ د ماشومانو پاړه، د ملګرو ملتونو د ورستی راپور او د دنیا عالمانو پاړه چې پاکستان ته ځي لیکنې او تبصرې کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور تایید کړی دی چې وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې سلګونه افغان ماشومان وژل سوي دي. ورځپاڼه لیکي په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حقونو د دفاع جرګهګۍ ویلي د تیرو 2011 او 2010 کلونو په پرتله په 2012 کال کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د ماشومانو مړینه دوه برابره زیاته شوې ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي په جګړه کې باید د ماشومانو ژوند خوندي وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د ماشومانو د حقونو مرکز چې په جنیف کې ده امریکا ته خبرداری ورکړی ده چې د افغانستان په روانه جګړه کې د ماشومانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. ورځپاڼه افغان حکومت او ملګرو ملتونو ته سپارښتنه کوي چې په دې اړه باید جدي واوسي او هر هغه څوک چې د ماشومانو په وژلو کې لاس لري باید محکمې ته راکش کړای شي. ورځپاڼه افغان حکومت ته وړاندیز کوي له دې وروسته باید افغان حکومت هر افغان د وینې پوښتنه وکړي او هیڅ چاته دا فرصت ورنه کړي چې ګواکې هر څه چې زړه غواړي ترسره یې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د ویان له خولې لیکلي افغان ماشومان د تروریزم پر خلاف د جګړې قربانیان دي. ورځپاڼه د فیضي له خولې لیکي د یوه جنجالي مسله ده چې تل د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. یادې ورځپاڼې په سرمقاله کې راوړي ناټو ځواکونه باید د افغانستان د کلیو بانډو پر ځای د ترهګرو پر اصلي ځایونو بریدونه وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي هیله ده له دې وروسته بهرني ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږۍ او سلام مشورې پر داسې سیمو حملې وکړي چې په اړه یې دقیق راپورونه شتون ولري. یو شمیر کابل ورځپاڼو بیا پاکستان ته د دینی عالمانو د تګ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي دي د افغان دینی عالمانو یو هیئت پاکستان ته ځي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه هیئت به پاکستاني دینی عالمانو وهڅوي چې د کابل د دینی عالمانو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په باور ځینو پاکستانیو دینی عالمانو له وړاندې په افغانستان کې جوړېدونکي د دینی عالمانو په کانفرنس کې خپل ګډون رد کړی دی.
او قسم د آبادی او رغونی دوه راپورونه په لوګر ولایت کې د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی د څه باندې 3 میلیون ډالرو په ارزښت د یوه پروژه پرانیسته. په دې اړه داود تپان راپور راستولی.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د مساینک سیمې اوسیدونکو لپاره چې د مساینک پروژې د پلي کېدو په خاطر له خپلې سیمې ایستل شوي وو په یاد ولسوالۍ کې نوې پروژه پرانیستل شوه. د دغې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د قانون او معدن وزیر وحیدالله شهرانی وویل د دې پروژې لومړنۍ چارې بشپړې شوې. نوموړي زیاته کړه په دې پروژه کې 8 کیلومتره سړک چې اسفلټ ته چمتو شوی، 2 لیسې چې په اساسي ډول جوړې شوې، یو جامع جومات، 2 پلونه او 6 پلچکونه جوړ شوي دي. د زیاته کړه چې په یاده پروژه کې به د خلکو د کورونو د ویش لړۍ هم ژر تر ژره پیل کړي، خو د اوس لپاره یې د دې پروژې لومړنۍ هغه چارې بشپړې کړې دي چې د خلکو د ژوند لپاره اړینې وې. نوموړي دا هم وویل چې د خلکو د ژوند د لا ښه والي په خاطر یې د محمد اغې ولسوالۍ په نوې پروژه کې د اوبو رسولو 2 لویې ذخیرې هم جوړې کړې دي چې د یادې پروژې په ټول کار 3.1 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. په دې پروژه کې کارونه روان دي. د پروژې له جمله دا د یو جامع جماعت، 2 ښوونځي، د اوبو سیستم او ډیر نور اړین ضرورتونه په پام کې نیول شوی دي. د لوګر والی د قانون او معدن د وزیر له کاري سفر خوښي څرګندوله. ویل یې چې په یاد ولایت کې د بیا رغونې د پروژو پرانیسته د لوګر ولایت په امنیت مستقیم اغیز کړی دی. د وویل
خلکو لپاره د دې پروژو تر څنګ د 1500 شاوخوا کې په اوله مرحله کې به خلکو ته نمرې ویشل کېږي، خلکو ته به د استوګنې اسانتیاوې برابروي او د دې تر څنګ د سړکونو د جوړولو کار
دا یادونه ورته چې نږدې 2 اونۍ وړاندې د قانون او معدن وزیر د لوګر د ولایتي چارواکو په ګډون ژمنه کړې وه چې په لوګر کې به د نورو قانونو د استخراج په پروژو هم ګړندي کارونه کوي.
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د جرمني په مالی مرسته یو لوبغالی جوړ شو. په دې لوبغالی 2 لک ډالر لګښت شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم راپور رالېږلی.
د کندز ولایت د علي آباد په ولسوالۍ کې د آلمان هیواد په مالی مرسته یو ورزشي سټډیوم په داسې حال کې د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستل شو او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې د دغې ولسوالۍ ولسوال ځایي سپینګیري او مخور او د کندز ولایت یو زیات شمیر ورزشکاران او د ورزش مینوال ځوانان حاضر وو. د یادونې وړ ده چې دا د کندز په سطح لومړنی ورزشي استودیوم دی چې په دغه ولسوالۍ کې رغېدلی دی او په کندز کې تر اوسه پورې د بل دغسې ورزشي استودیوم ساری نه لیدل کیږي. د یادونې وړ ده چې د علي آباد ولسوالۍ ورزشي استودیوم په 2.5 جریبه ځمکه کې په پاخه او اساسي ډول چې د 1500 تنو نندارچیانو ځای هم لري، د رغونې د ساختماني شرکت لخوا د نږدې 2,00,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 1 کال په موده کې رغېدلی دی. که څه هم د دغه ورزشي استودیوم ورزشي میدان لا تر اوسه پورې خاورین پاتې دی او چمن شوی نه دی او د نورو ورزشونو لکه فوتبال، والیبال او هندبال لپاره ځانګړي ځایونه پکې په نښه شوي نه دي، خو بیا هم ویلی شي چې د سیمې د ورزشکارانو لپاره یو لوی خوشحالونکی خدمت ترسره شوی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونې تاسې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ، هم درازې اوریدلی شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري: azadiradio.com یا azadiradio.org. او ستاسو پیغامونه په دې ماشین ثبتیږي: 00 420 1 12 1 4 8. بیا وایم: 00 420 1 12 1 4 8.
دا هم ستاسو ځینی اسمسونه. قاضي فضل منن مومند له کونړ لیکي: رشوت د افغانستان لپاره بې درمله ناروغي ده، د علاج لپاره یې یو لار ست چې په دارو کې تغیرات راسي. باقي بالله محزون له ننګرهار: په پټکوټ کې خلک د دولتي فارم ونې په بیرحمۍ سره غوڅوي، له دولت نه هیله کوو چې د دې کار پوښتنه وکړي. نثار احمد آریان له غزنی: په لندن کې جوړ شوی کانفرنس نتیجه ځکه نه ورکوي چې دغه ډول غونډې زیاتې جوړې شوي، خو عملاً یې نتیجه نه ده ورکړې. له کابله یو اوریدونکي لیکلي: د سروبي ولسوالۍ وزبین کلی ته غزیدلی سړک خام دی، خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، دولت یې دغه سړک را جوړ کړي. او شمشر لنګرهار لیکي: تورخم ته نږدې پرتو سیمو کې هیڅ کارونه نه دي سوي، هیله ده موږ ته د بیا رغونې کارونه وسي.
د خوست ملي پارک چې د خوست ښار د متون غونډې په پاسنۍ برخه کې په 200 جری بمځکه کې د جوړولو په حال کې دی. د نږدې 500 میلیونه افغانۍ په لګښت پکې درې پروژې بشپړې شوې دي. په دې اړه نجیب الله لوخیل راپور لري.
خوست ښار په وروستیو دوو لسیزو کې ډېره پراختیا پیدا کړې او پکې ګڼ سوداګریز مارکیټونه، د اوسېدو یو شمېر پروژې او نورې دنګې او مجللې ودانۍ آبادې شوې دي. له دې آبادۍ سره سره هم په خوست کې د مناسبو تفریحي ځایونو کمښت محسوس دی او خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره ځایونه نه لري. په دې وروستیو کې د خوست سیمه ییزې ادارې د متهم غونډې په پاسنۍ برخه کې چې د خوست ښار بام ته پاتې کېږي، په 200 جریبه ځمکه کې د یو لوی تفریحي پارک پر جوړولو کار پیل کړی دی. د نوموړي پارک په لومړنیو کارونو کې درې پروژې بشپړې شوې چې په هغه کې د پارک غونډۍ ته د 10 مترو په پلنوالي دوه غبرګ سړکونه، د 2,618 مترو په اوږدوالي د پارک راچاپېره محوطه او د پارک په منځ کې د ګاډو او موټرونو تمځای یا پارکینګ شامل دي. د نوموړو پروژو د پرانیست په مراسمو کې د خوست سرپرست ښاروال انجینر شریف وویل چې په دې پروژو نږدې 970 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی.
پنګوالو سره خدازه چې په هر ساحه کې دوی لمو سره مرسته کولی شي، را دي شي یمال میدان ته داخل شي او شروالۍ ته مراجعه وکړي، څومره ساحه چې دوی خپل کولی شي چې موږ هغه ساحه د نقشې مطابق دوی تبیل کو، هر ساختمان چې دوی جوړوا شي په کم مصرف سره او په هغه باندې خپل هغه تاریخي لوحه ولګوي چې هغه باندې دوی یادګار پاتې.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی د نوموړو پروژو د پرانیست په مراسمو کې په خپلو خبرو کې د خوست ملي پارک جوړول یوه مهمه پروژه یاده کړه. وی ویل چې له دې څخه د خوست د خلکو ټول قشرونه ګټه پورته کوي.
پیسې چې دلته مصرف شوي، زه فکر کوم چې دا د خوست یوه د هغه مهمو پروژو څخه ده، یوه د هغه مهمو تفریحي پارکو څخه ده چې دا به همیش د دې ځای څخه به د خوست مشران، ځوانان او مختلف خلک به دلته هم تګ راتګ کوي او په راتلونکي کې به زه امیدوار یم چې په دې کې دغسې څه جوړ کړي چې هلته دلته هم رستورانت وي، دلته هم د لوبو ځای وي، دلته هم به یو زیبایي وي، ګلان وي، ونې وي او د دې په داخله دو سره هر انسان چې فکر خراب په داخله دو سره چلت رازی او داس یو ځای جوړ وی چې خراب فکرونه جوړ سي.
د یادونه ورده د مراسمو په پای کې د پارک د محوطه په داخل کې د خوز د حکومت مسؤلینو لخوا یو شمېر نیالګي هم کینول شول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته تاسو د اتصالاتو په 813 شمیرې خپل پیغامونه راستولای شئ. موږ کوشش کوو چې تاسو مسائل او ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او د هغوی ځواب درته واخلو. ساعت 10:30 شوې، د لنډو خبرونو وخت دی. له لنډو خبرونو وروسته دوه نیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوډی اچار. خو اوس هاجره مراد معصومی لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ایصاف وای چې په افغانستان کې باندې خزو د حقونو په برخه کې پرمختګ د طالبانو لخوا بیا د سخت قوانینو په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. د پکتیا د احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شو. په ننګرهار کې اوبو ته د یو موټر د لوېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې یو نړیوال اسلامي پوهنتون جوړ شي. دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خیبر پختونخوا د طالب زپلی ایالت لپاره نوی گورنر وټاکه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کمون په عراق کې د کډوالو پر کمپ راکټي حمله وغندله. د تونس صدر اعظم ویلي دي کچیرې د یوې غیر سیاسي کابینې د جوړولو لپاره له ده لخوا وړاندې شوی پلان رد شي نو استعفا به وکړي. او د ګرجستان پولیسو په تبلیسي کې د جمعې د ورځې له اعتراضونو سره په تړاو درې تنه نیولې دي.
د خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه اوري، ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. طنز پروګرام د ګوډي اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنګونه
نوم دی راته واخلو د کم ځای
غیرت خان د لوګر ما
څه خرڅی ته
دا ماشین صابونه خرڅوم او دا برکونه او بجلی او بیټری دا شان خرڅوم.
څومره وخت کیږي دا کار کوي؟
تقریبا څلور میاشتې کیږي دا کار کوي.
څلور میاشتې؟
څلور میاشتې.
د نوړاندې مو څه کول؟
د نوړاندې کور کې اومد د کانیم کول.
ما غلطه لوګر کې؟
لوګر کې و.
چی شی به مو کول؟ اوس خوشمه دي چی نه کیږي که څنګه؟
اوس ونه کیږي. یالته بادام کیږي، غنم کیږي، جوار دا کیږي.
ته په خپل چی کوي؟
زه خپل غنم کرم، د موږ بادام دی، یالته بادام ونیم دي.
خپل به څومره باغ لري؟
تقریبا دو دو نیم سو ونی لرو.
دورونه شریکان در سره شته که یوازې؟
نه، یوول سرونه موږ
که یوول سرونه
یوول سرونه شریکان ټول.
نو دا دو دو نیم سو به مو په یوول سو تقسیم کړی وی؟
نه تقسیم نه دی غړی دی.
نو بیا دا غورونه څنګه سره ویشي بادام؟
خو یو خرسي و ټول اخلي سره
خرسي. بیا څو
خرسي؟ زه خرسو.
بیا حسابي څنګه سره کوي چې څومره دی تاسو څومره ما؟
خو د سر مخ کور غټ ده کنه.
نو بس څومره پیسې راوړل کیږي هغه په کور کې مصرفي؟
کور کې مصرفي.
نور چی شي کوي الته؟
نور غنم کرو، جوار کرو، خو لگ لگی حال تو بکمی دی
للمی کرے؟
للمی کرو، ابسرلی کی للمی کرو.
اوس خدا غلی ته خار کی لوگر خوم بس یو کلیوال ژوند بلری غی تاسیسی ما څنګه دے ژوند موالتا؟
شکر دے خدا گزاره کی بس.
سو وخت راځي او څومره مده بیا دالته وی؟
دلته رازم کور لاس بندل شو کوم برته زم کور دے
کا یعنی لوگر تم نزیش پنه رسے
نه دلته وتاک د سره چاو کې وتاک ده.
نو لوگر خو نګ دے د سړی نیم سات کی یو سات کی رسیدې شي
خوال ته خدس جای دے موږ جای دے دلته موټر بیا نه کنه موټر نه پیدا کی نا وخت وخت موټر نه پیدا
ته مجبوری تر نا وخت دلته کی؟
او والله محمد دلته کی نو بس کار کو
وعده دې کړه کنه؟
او وعده نه کړه.
ماشومان لری؟
او
ماشومان کله کله نن در پسې خفکیږي وای چې راشه.
ولې نه خفکیږي؟
د دوی زړه ته خوم سړی باید لګو ګوري کنه ته وای چې لاس 15 ورځې کی زما
او مجبوری ده کنه؟ مجبوری نه وسوک کورځي
خو سړی یو اونۍ کی لاړ شینو
خلک یورپ ته جشپا کاله دری 15 کاله دوی مې خو خبرم نه ده
په دیشانو کې دې څه ډیر خرڅیږي درنه
دې کې هر شی خرڅیږي ماشین صابونه خرڅیږي چراغونه خرڅیږي بیټری خرڅیږي بس شکر د کار کې گزاره کیږي.
هغه د قانې ناراضی کدنه
نه دا خدای
دا څنګه خدای
دا زکه خدای چې د قانې دوه شی نه کوي چې مو گزاره نه کیږي هغه د قانې حساب خو یو میاس دوه میاس له وسې زیات نه کیږي.
او دا بیا څنګه
دا خدای شکر د گزاره کیږي دیړې مړې کې وځي
څومره پیدا کې دی ورځي
300 500 400 500 پیدا کیږي
خوشاله اوسې
الله دې مرسته وکړي.
شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په افغانستان کې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د ژمي له پایله بیا تر پایه ځینې حسابونه کوي. څوک څلی حسابوي، ځینې د ځمکې د تاو په انتظار وي، او ځینې د ستورو له مخې غواړي دا معلومه کړي چې ژمی به کله سخت او څه وخت ووځي. د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده. په څلو کې د ځینو باورونو په اړه هم غږېدلی یو. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د سړو سیمو ځینې کلیوال په دهقاني حساب د ژمي پیل د لیندې لمیاشتې کوي. دوی د دلوي د میاشتې په 15مه ژمي وتلې بولي، او د هوت میاشتې جړې باجړې بارانونه او لندبل په پسرلي کې حسابوي. د دې حساب ترڅنګ سرکاري حساب هم شته چې د ژمي پیل پکې د جدي لمیاشتې شوی دی. ډېری کلیوال ژمي په دوو سیلو ویشي، لمده سیله او وچه سیله. دوی په دې باور دي چې په دغو دوو سیلو کې د ځمکې تاو پورته کیږي. همدارس پر پاسنی ویش سربیره د ځینو سیمو خلک د توغال مرد کلو او میچت حساب هم لري چې د خبرونه په لړ کې بیا په اړه معلومات واوري. په پیل کې به د میدان وردګو اوسیدونکو سلطان راته ووایي چې د دوی لور ته خلک د ژمي پیل له کومې میاشتې کوي، د څلو حساب لري کیا؟
ما کې حساب کړه مې پېښنه مې ستمه بابا او کلان مو
شمال سپینګر چې کوم حساب کړي دی هغه دستور لمخ حساب دی. د دې حساب لمخ زموږ لور ته جمع د قوس لمیشتې پیلېږي. دا څلو حساب هم لرو، خو موږ ډیر د توغلونو مرد کلو او میچت حساب کوو. توغل زموږ لور ته د هوا بدلیدلو ته وایي. مشران ستورو ته ګوري او بیا وایي چې د دې میاشتې په دې دی ورځو کې به هوا سړه شي. هر میاشت توغل لري او هغه ورځې سړی وي.
لکه غلی سلطان څخه به دا هم وورو چې ټول څو توغلونه دي او کله پیلېږي.
چهار توغل، نو توغل، هفت توغل، پنج توغل، سه
توغل. ټول څلور توغل دي. لومړی نه توغله، بیا اووه توغله، ورپسې پنځه او درې توغله دي. دا توغلونه د قوس له میاشتې پیلېږي تر هود پورې. نه توغله په قوس کې وي، اووه په جده کې، پنځه په دلوي کې او درې په هود کې. دقیق تاریخ ځکه نشم درته ویلی چې دا حساب د خدایي میاشتو له مخې کیږي، له سرکاري حساب سره فرق لري. د قوس په میاشت کې د خدایي میاشتې په نهمه توغل پیلېږي، درې ورځې وي، په دولسم تاریخ بیرته هوا بدلیږي. همداسې اووه توغله د جدي په میاشت کې راځي او د خدایي میاشتې په حساب په اووم تاریخ پیلېږي تر لسمه پورې. بل توغل په دلوه کې راځي چې د خدایي میاشتې په پنځم شروع کیږي او تر اوومې پورې دوام کوي. وروستی توغل په هود کې راځي چې بیا د خدایي میاشتې په حساب هغه له درېمې پیلېږي او تر اوومې پورې دوام کوي.
د ښاغلي سلطان په وینا د دوی لور ته یو بل حساب هم کیږي چې هغه مرد کلو بولي. د دې حساب له مخې بیا څوک په سفر نه ځي.
خودش یک تجربه مثل توغل ولی داره هم بارندگی
دا یو تجربه لري. کټ مټ لکه د توغلونو هم بارانونه وي، هم هوا ورسره سړیږي. په دغه ورځو کې بیا څوک له کوره نه وځي. دا په هر میاشت کې شته. دا حساب هم د خدایي میاشتو له مخې کیږي. د سرکاري او جنتري له مخې د حمل د میاشتې په 28مه راځي او د کال تر پایه په هر میاشت کې دوه دوه ورځې لاندې راځي. د مرد کلو اول ورځ ډیره تیزه وي، که په دوبي کې وي ګرمي زیاته وي او که په ژمي کې وي یخني.
ښاغلی سلطان وایي موږ پر دغو حسابونو سربیره یو بل حساب هم لرو چې هغه ته میچت وایي. میچت څو غوټه ستوري دي چې د حمل د میاشتې په شلمه ځمکې ته راټیټیږي.
د میچت کیشش تا او
میچت چکینی او برا پورته کیږي. دا څو ستوري دي چې د حمل د میاشتې لا شلمتر 25مه په ځمکه باندې کینی او لدې سره د اوبو سطح پورته کیږي.
په هغه سیمو کې چې د توغلونو حساب نه کیږي، خلک د 55 60 او شکست حساب کوي. دوی په دې باور دي چې په دغه نیټو یخویل کیږي. نور معلومات به د میدان وردګو د جرلیز اوسیدونکو حاجی محمد هاشم خان راکړي.
سیلانو لویا چیلا چلوی ایک شپیده چی لاستی وڑی اخلی او دیستی غاکی دی بیا شل شپی وڑا چیلا دا واسل زمائی نو دری میستی دا چیل پینزده سمه دی قوز تر پینزده سمه دی وود رسمی زمائی دولتی پینجا و رینجا دا منو چی یخ زیتی واور پویلی که دو که گی و یخ کمی گی زیتی یعنی نرمی گی زیتی واور پویلی که دو دا او شست دیگل پارا وی چی چنگ کلک یخی قدرت خدای تف دیم زکل مزک راویزی پورتا و پینزه شپی تو کم رازی او یا و کم رازی جی پینزا و یاو کنو دا یاو تاوی اتمیده چلا شپیتو ایستا چرا اوزی یعنو یخ تاب نلر یخ اتمن یخ چه هر چرتی ویلی که دا نور خلق دا زارجات خلق دا توغلون نو دا شیان دا ایسابون نو دا بیا ستاره جنگی دا غوط مار مار دیر چه دا اول توغل دا دویم دا پنج توغل دا دا یخ چرا زی معلومات ورده که
حاجی مومن خان ده کنر و سیدون که دی دای وی چیز مگلور تا هم خلق دا جمعی و دا یخنی و پاره زینه حسابونه کوی و مان مرکه ور سره کړی ده د اوریدو بلنه در کوم
څو کلن به
یرا لا ته کولی ما
فاج صاحب نو درته وای دا تاسو سیمه کې خو اوا څنګه یې سړی نه یې سړی د چلو حساب کتاب لري نه لري
ډېر لور صاحب زمونږ ځای چې دی یو خو خاص کنډل نه نه دا واره ده او مونږ د دې د اترابې د دروي ساتي په کام نه وګ دې دا ته تاسو نه شپې دې دا ول نه شروع کیږي وګ دې دا د دل ویلا سم پورې دې ته مونږ سپینا چلاوه او اور لا چې سپین او تنجاک ډېر زیخني مگر شپا ورز ور بلو پا وطن که بخاره لگو واق دیده
واق می خفولو
مال ما تم دازه پا کورنو که بند مالاری او تولیخ شپی چه تیره شوی نو بیا سپینا چلا رازی داز بگونه خدا پاک شار بی دا بوتی دا دی خوبی سر لزی او آلکشانی تا دلی که ایر بچه دی خدا نکا دا تورا چلا خلاش دا
بیا لگه وروز تا دا جلی با جلی ورتوائی چوائی دا هم شروع
رو برو تا منگویو واق دیده دا ونی واق لی رو برو داوند خود خوزی که دا خدا پا کدر سر دا بیخی بیخی سر تا بیا خاندان کهی آخه نا خلطه جولی که آخه سپلسکی پانه کهی ایسا شریش پسر لش
دا چلی با خلگو ویلی دا درنی دی دا نپای ما چنگ دی دا سی باورون هم دا خلگو و چه دی آوری دلی دی پا دی ایسا کی
برا بلاغان نیشتا بلاغان بلاغان نوی خواست واری و بندیز با جماعتون لبا تلالا مال با طول پا کلتو کی سارو دسی وارا پریوات خواست خواست نیست را کابل که من دسی آوری دلی رو بخ انا زمنګ نه مخ مشرانو چې دا څلورم بیرادار درې بیرادار باندې خنه نه مرکیدل د څه واره د ته پریواتله
د چلې په دې ختم کې چا وای او څه خسي ستاسو خاطر بیا څه کارونه یې
غنمې کړلې سبا به چې دا چې دا وطن خوشکږي سپینا سره وار پس مکا کې او بي کې د فصل د دانا او نور کارونه چې کوي ونه کې نه ونه دا بوټي کې نه ستا کې ده او دا
کور دې ودان اجازه
سلامت دوزه نور خو سلامه
محمد عظیم د کابل د موسهی د جنان کلی اوسیدونکو دی دی وی په موسهی کې خلک د چلو حساب کوي شپې ته ورځې چلاوي او کوم څه ته چې زموږ خلک توغل وایي هغه د هوت له میاشتې وروسته شروع کیږي چې بادونه شمالونه لري
دا توغلونه به اول دی وود شروع کیږي چې په دې کې ډېر بادونه او ډېر تربه پې او ډېر هغه یې په شکې هم په کې میاو میو لري غویمي کیږي او پس لغنه بیا دا وود سی تیرسه بیا یخ نوماتیگی بیا تر دی عمل تر نهنیم پوره هم خطر سته با لغنه بیا خطر نسته جاتی آقا پسرلای داخلی گی
دلاور خان دلوگه رو سیدون که دی و من دا چیلو پاره پختلی مرکه پگره او رو
نو دلاور خان داره تو وای چه دا چیلا چنگ در بانده تیره سو
چیلا والا هم دلده با کابل گره بانده تیره سو دیره خط او دا و بس اتاقی کاروبار رون دا دی کشمش و کچارما مناشایم کرسو
خو خو به حسابونه و دا تو غلی بوی و شست و شکست و پینجا و رنجا دا قصی وی دی پیسا که معلومات را ترا کسی دالا کما شروع کیگی بیا چو وقت ختمی گی
والا نو دست دیگه نو دا غمی هستی دی بخال حسابه والا به خلق گلی جدی دا چلویش پی وچا چلاوا او شش پی بلا امداد چلاوا بیا با دی که اول حساب بلو جلی چل دوز پینجا دوز شست آمد و شکست آمد
دا دا چل چه حساب بود پینجا چه حساب بود
دا خلو نو بادو نو بوری های وی دا شهند قصی بوی
چل که چنگ ای
بس کل کل وری های وی کیگی بس دا باد لگیگی دا مگه دا وطن که واری ماوری دا پینجا کم دا قصی تو غل لري دا درې میاشتې دي دا ټول له توغل لري نظامي سر کې شروع کیږي تر اخره پورې وای د نه نیمه پورې نه نیمه د لاس نو روز پورې
دا وختونه راته ویلای سي چې څو وخت
دا بس وخت ما الله ته معلوم ده غمو ته معلومات نشته غري الله په خو دا موږ وطن کې د اعظم ډیر سخت راته کنه دا توغلو کې به باد وای دا پلان به باد کنه د سی باد د چل باد پنجاب باد پوزله دا شه
شیان به او
شستو
شکست بیا څه یخونه ماتی یخ مات څه بس دغه غټ یخونه نه دی دا ماتیږي سر صاحب ګرځي ګړه باور کوي دا شی
دا جړې با جړې دا بیا څه شروع
کیږي انځل با جړې بس نغه دی لغه دی ود سر اخوا ته یتی بس شروع کیږي تر اخر نه نو
بیا څه شی
دی دیګه دا بس واوري کلاکه شي سرجه ورته وای موږ به د مزکو باندې دی وغو با غو باندې خاور شیندو
په دې سجره کې خو خلګو نور میلیم کولی یخ مال
کې یخ چکونه یخ چک موږ لخصه ورته وای دا یخ
په دې محلی دی
او ډېر بس بچت ګیری کې اوس نه
هرات ګل د پکتیا د احمد خیل اولسوالۍ اوسیدونکی دی دی وایي زموږ لور ته خلک جمعې دوه تقسیمه کوي
زمون په وطن کې دغه سټیره مطلب د جمع دوه تقسیمه کوي کنه یعنی په څلو په دې شی هغه کوي کنه ویشي دغه میاشت چې 15 ته ورسېدله دغه کم کوي تا یو ورکړلو دا جدې میاشت کنه 15 ته چې ورسېده هغه تاو شو چې هغه کې بیا د یخ ماتیږي کنه یخ مخ واوري ماوري بیا غلط نه دی لکه اوس زمون په وطن کې چې د عمل سره جړې راځي کنه لکه ورځ هغه جړې راځي هغه نو ډیر سیلابونه ځان سره لري توانونه کوي مثلا زمکه وړي ډیر مشکلاتونه خلک حالت بیا ویني
شیر محمد خان د غزنی اوسیدونکو دی دی وای موریدلی چی چلی درنی دی بلګانی او شیشک پکې ګرځي څوک باید یوازې ونه ګرځي دی ودا هم راته وایي چې په چلو کې باید څه کار کاوه
اګانه به ویلې وای دا یبان ته ناونه وز چې چې بدی وای دا بس دا وڅ چلا کې دا غاب وای یبان موز سه وبدار سه بالا دا دا شیشه کې دی وکړ ما چې من دې ګیدړو سه زرکا سویانم سه بتلل تعذیبم سه خسه خبره تا وکړل هغه بل پوسټ کړل به به خرڅول نو پوسټ کړ سویانم بیا هغه کاو یو کور ته به مار ولال ته بیا ډوډۍ کولم دا لمدا هغه به سوالم دا چې لکه ووره به سل ډیر سه به خزنه نه سوال راتاو بم کدی خو
د پکتیا اوسیدونکو جماله و د شیخی کی سره ته وکړي چې د دوی لور ته به په چيله کې ګرځیده
ځکه خپل یو لیدلې حالات درته وایم په پکتیا کې اوسیدونکو د سیاو سیمه کې اوسیدو چې ټول غورونه وای وځي و دره و چې په کې هم کته کورونه و نور څه نه و تقریبا وخت زه ما شوم او ما نو وخت کې ډېر اوازې وی خلکو بوایل چې د شپې باندې ما وځي چې دلته نه پیګم جنیات راځي پریان دی نه پیګم یو معموله خبره چال دا چې ما هم اوس په ذهن کې راځي دی بوایل وای شیخی راځي نو هغه وخت کې زه به هم خپل متعجب شوم د شیخی به سره کوم که زه یو زلو ګورم نو رښتیا بعض وخت به چې موږ سهار پاتې دو ماشومان وو کلم به چې دغه باندې راووتو واورم به ولیدې غټې غټې پخې به پکې روانې وي د واوره کلي د چاپونه به پاتې وو د پښو زه نه پوهېږم هغه به حتمن کوم حیوانات وو چې د غرونه به راکته کېدل بیا به بیرته تله د هغو پښو چاپونه به وه خو دوی معمولا د خلکو په ذهن باندې دا یو اغیزه کړې وه چې دوی ویل چې د شیخۍ راځي نه پوهېږم پریان دي او چیرې چیرې
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه کوم راډیو ته لیکونه راستول پاتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یو په عزت اوسئ
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 4 لس 1 اویا کندهار 2 هرات 3 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او پېښور 1 راتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام طول حیوار لے شکایت اٹک دے چوک لے انتخاباتو او دے انتخاباتو لے کمیسون شکایت کوی چوک دے وزیرانو لے استحضا شکایت کوی چوک لے اداری فساد او رشوت سخا چوک دے زمکو لے چور سخا چوک لے بیامنی سخا او چوک لے چا او چوک لے چا سخا شکایت کوی آغا دے چا خبر چوائی ابی طول ابی د خپرونې په پیل کې په یوه اداره کې له نن څخه اووه کاله وروسته د یوه نوي کارکوونکي د مقررې جریان در اورو. زه خو وایم چې له ازموینې پرته د یوه کارکوونکي نیول امیز ګټه نه لري، ځکه علمي سویه یې نه معلومیږي.
زما هم دا نظر لرم، باید ازموینه ترې واخیستل شي، ځکه چې د مالیاتو د ادارې پوست دی.
زه خو وایم چې ازموینې ته هېڅ اړتیا نشته، هر چا چې مراجعه کوله پوښتنه به ترې وکړو چې څومره یې زده کړې کړي دي او څومره د کار تجربه لري. نور یې نو څه کوو، په لسو کسانو کې خامخا یو لایق سړی پېژندلی شو. دا موږ او تاسې د پېژندګلو او سفارش له مخې راغلي یو، څه کمی لرو. دغه دی، هر یو څو څو کاله کار وکړه خو هېچا هم ګوته ورته ونه نیوله.
یو ځل به د رئیس صاحب نظر هم واخلو، هغه له موږ نه ډېره تجربه لري.
سره له دې چې زه هم په واسطه او سفارش مقرر شوی یم، خو بیا هم ازموینه ښه راته ښکاري، ځکه په ازموینه کې هغه تر ټولو لایق کس معلومېدی شي.
په لایقه پسې مه ګرځه چې بیا به ټول ترې په عذاب یو.
ولې به ترې په عذاب یو؟
خو د هر چا په کار کې به کار لري او د هر چا د کار غلطي به نیسي.
والا چې دا هم رښتیا وایي، په لوی لاس به ځان ته کار وګورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام رئیس صاحب، ستړی مه شئ.
مننه مننه. په څه شي مو باس و سره؟
رئیس صاحب، دغو نو کسانو د نیولو په خبره مو باس و.
نو بیا څه نتیجې ته ورسېدی؟
صاحب، زه وایم چې د پېژندګلوۍ او تجربې له مخې به یې ونیسو، خو رامنت خان وایي چې ازموینه به ترې واخلو. خو بیا تر ډېر بحث وروسته مو دا پرېکړه وکړه چې ستاسو نظر واخلو.
مننه، د تاسو دواړو نظرونه ښه دي. نو او معمولا په ادارو کې کارکوونکي له همدغو دوو لارو نیول کېږي، یا د ازموینې په واسطه او یا هم د پېژندګلوي او سفارش له مخې. په هر حال، خو زه بیا د خپلې تجربې له مخې بل نظر لرم.
صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟
زما نظر دا دی چې کس به د پچې له لارې ونیسو.
د پچې له لارې؟
او تاسو ما حیرانېږئ، اوس کوم کال ده؟ شاباس شاباس. او کال مخکې، یعنی په 1991 کال کې زه د پچ له لارې پوهنتون ته لاړم، ځکه د هغه وخت حکومت پریکړه وکړه چې له هر ولایته د 15 تنه هغه عمومي اول نمره شاګردان چې له نورو یې نمرې ډېرې وي پرته له ازموینې د خپلې خوښې پوهنځي ته جذب کړی سي. خو د موږ د ولایت 40 تنه زده کوونکي داسې و چې ټولو په ټولو مضمونونو کې سل نمرې ګټلې وې. نو بیا د هغه وخت حکومت پریکړه وکړه چې 15 تنه د پچ له لارې وټاکي.
عجیبه ده رئیس صاحب.
تعجب مه کوئ، د هغه وخت د کابل ولایت د معارف د رئیس غږ اوس هم په موبایل کې لرم چې د ازادۍ راډیو د تاندې څانګې له خپرونې سره په مرکه کې داسې ویلي وو. تاسې غوږ ورته ونیسئ.
اوس د کابل ښار د 1550 لیسو نه موږ ته 1550 عمومي اول نمرګان را معرفي شوي دي. دا دلته موږ ارزیابي کړه، د هغه په پایله کې په کابل ښار کې 14 کسان داسې متعلمین موږ لرو چې دوی بر علاوه چې په خپلو مکتبو کې عمومي اول نمرګان دي، د دوی د لسم صنف، یولسم صنف او دولسم صنف نمرې ټولې سل دي. اوس د دغه 14 کسانو نه فقط 15 کسان کولای شي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته پرته له کانکور نه او یا بورسونو ته لاره پیدا کړي. دلته راغلل او دوی خپل منځ کې دا پچاوه چوله او په تفاهم سره خپل 15 کسان د پروګرام ته معرفي کړل.
خار ته چتلی نو هم به له خپلو جیبونو سره پام کوی او هم له خپلو مغزو سره، کنه بیا به داسې در پیښوي.
دا خو یې ټولې پیسې راڅخه وړې دي.
خدای دې تباه او برباد کی. چا بچو ویل پا خال که کی سبران دی نو خنده با می ورطر اخلا چه چنگ با چوک دا جوندی سری لجه با پیسی وی اوست داده داده دا توک اوست پا ما وشوا دا با چه کوام آقا کلی تا تطول پیسی هم نلرم آخ دا چوکو آی آی آی
چه خبره ده کاکا څنګه داسې خوشونه یې ولاړې خیرت خدا
ځوانه څه به درته ووایم کیسه پر مې جیب وهلی او ټولې پیسې راڅخه وړي دي اوس حیرات دریاد پاتې یم چې څه وکړم
یاره څه درته وایم دا خو ډېر بد کار کړی ده
ودې بد
خدای دې خوار کړي داسې وکړه او زه ته ورڅه عریضه ورباندې وکړه او زیت ټول کیسه بران معلوم دی سم دستی در تنیسی او پیسې اخلی در تبیر تلوغو
ریختیا وای
او خود ریختیا وای ما منډه کا
اگر و ځوان او زمین دلی دلی په خار کې نابلاده یم په کلی کې وسیګم
یار ډیر بدبخت سره نن بیا دې ما ډیر کار د کنه خطللای به ما در سره زه خیر دی وی په منډه به در سره ولاړ سم خو می در ته پداسو دیر ظالمان دی خدای دې دوی ته انصاف وکړي
ظالمان دی ته باور وکړه کبه دا هغه د کرایې پیسې امره ته پریشي
ته
دا لا خو چې دا سودا به واخسته او ته ګورې دا پند
چیرته ګیر کړای وې چیرته پیدا کړې ته
زت څه پوېګم چې چیرته واو خدای چې دا سودا به واخسته کنه و به دا سودا پیسې له کومه کولې
زه شکر ده چې دا کور سودا یې نه درڅخه وړې ډېرې پیسې به دې پیور کړې ها
دغه پند ګوري
هو
همدغه وړوکي پند کې د 5000 افغانۍ مال دی ستا په نظر نه راځي
ته ریښتیا وایې ډېره بده ګرانې ده د 5000 افغانۍ اوس هم ډېره سودا سوې ده ګوره دا پند زه درسره واخلم
نه ځوانه خیر یوسي په خپل یې وړای سم او زه خو به ډېره لرې نه وي ها
نه نه دغه درې منزله ودانۍ خو وینې هغه آقا بینی؟
خواه آقا خیه
بس همدق عوضه ده همدق
سامه ده نرازه ده مخصه چه ورسو
درزه پا زینو که خوب از تلیسه وی نه؟
نه خیه ما پس تو مانی پسی مگرز زوانه چو اس کی صبر را تا ونیسی پیسی می تری واخلی شل زر افغانی دی شل زر
غمی مکاو پی پینزو در خو که با کی صبر مخی تا در تا وداروی داغا مخا مخ دروازه ایسی دا هم داغا داوزی دا امر دفتر ده چو ورنین واتی پخوار اخلو خد از شکایت ورتا وکا بلا ور پسی ورتا وزاره چی زلی در بانی لیگ چه خوکسی کنه
ولی نه هم دست کن
گوره دغه لنګوټه او اسکټ دې موباسه او دلته ماته کېږ ده چې زړه یې در باندې خوښ سي که دې د سودا پنډ در سره وړي هغه در سره یوسه او که په ما باور لرې نو هغه د همدلته یې ماته کېږ ده او همداسې لوڅ لغړ شاتوری او سرتور سر پې ورننوزه چې د رښتیا باور یې راسي وسړی
سمه ده ځوان همداسې کوم
ځه نو ځه دروازه وټکوه او ورننوزه ځه
ښه تختې ورغلم
راځه دروازه خلاصه ده
آمر صاحب تباه کرم تو خمی دالو گورا کی صبر و عالم آور چه رس خیورا
دا چه ویو کاکا
ام اکتیاو انسان دختای لپاره شر را تا ونی سوی پیسی بتره واخلی دا طول کال کنی خواری رس خوری دا هیچ چه را تا پرنه خوتا لاللہ
واو رو را تلک چه چا تیرسته نه موگی سنگه ونی سو
ولی تا دا دیاوزی آمر نه ولی داوزن نده
نه داوزن نده واو رو را دلتا دا طول کوتی دا مسافر دی پکره اینی ولی دی
ریختیا
او ماما
دا چوائے لگه چی سودا پکڑی او چادر یاد علی چی سودا او چادر او لنگوٹے ام رس گوانے دی جن کباب رور ام رس دوکا ولی رٹی یا تا گوانے سر کباب
ویدا ماما پل کار کوا
وی تابا
Thank you.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، مسکا احساس، انیسا نیازی، حسین حکمت او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.